بلې احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې بیا هم د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د وروستي تاوتریخوالي پر موضوع د په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر وروستۍ څرګندونې اوري چې وایي د پاکستان دغه اقدام به چې له ویزې پرته افغانان نه پرېږدي هېواد ته داخل شي د کابل او اسلام آباد پر اړیکو اغېز وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې په افغاني ټولنه کې د میلو او چکر وهلو پر دود خبرې کیږي. خو لومړی محمد حدیث پر دې سوار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. امریکایي ځواکونه وای افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې برلاسي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جګپوړي قمندان روانونه خپل هغه راپور واشنگتن ته استوي چې څومره امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. او په پاکستان کې وی انجلې وروسته تر دې ساور کړه چې هغه له وروسته تر دې ورته ور ورته شو چې هغه له وعده څخه انکار وکړ. د هم بشپړ خبرونه. امریکایي ځواکونه وای افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسي دي. د امریکایي ځواکونو وایان جنرال چارلس کلیفن تیر ورځ د ویډیوي کانفرنس له لارې له کابل په واشنگتن کې خبري اعلان ته وویل افغانستان د جګړې د فصل په پیل کې د یو سختې ورځې مخکې شته، خو افغان ځواکونه سکال د تیرو کلونو په پرتله په جګړه کې تکړه شوي دي. کلیفن هیله څرګنده کړه چې افغان ځواکونه به هغه سیمه چې تیر کال لاسه ورکړي وي سکال بیرته له طالبانو ونیسي. جنرال کلیفن بیا د افغانستان د هوایي ځواکونو ستاینه وکړه، د سوپر ټکانو جنگي الوتکو ته اشاره وکړه. وی ویل چې په یوه اونۍ کې څو ځله پر یاغیانو بمباری وکړي. د امریکا د پوځ وایان بیا وویل چې راتلونکې میاشت په افغان ځواکونو ته څلور نورې جنگي الوتکې وسپارل شي چې شمیر به یا تو ته ورسیږي. په افغانستان کې بعد امریکایي ځواکونو جګپوړي قمندان روانونه خپل راپور واشنگتن ته واستوي. په دې راپور کې ولسمشر باراک اوباما ته وړاندیزونه شوې دي چې څومره امریکایي پوځیان راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان د امریکا په دفاع وزارت خبر اعلان ته پرون وویل جنرال جان لیکنسن په افغانستان کې د امنیتي ګواښ په اړه راپور چمتو کړی او اوس به دا راپور دفاع وزارت او د امریکا مرکزي قمندانۍ ته واستول شي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې 9800 پوځیان لري او مشر اوباما مخکې ویلي چې دا شمیر به د 2014 کال تر اخیره 15500 تر اخته شي. ولسمشر اوباما به خایي وسته امریکایي ځواکونو د قماندان د ارزونې لمخې پریکړه وکړي چې څومره عسكر په افغانستان کې وساتي. وسلوالو دیوی خیری موسسې درې کارکونکو په پروان کې وژل دي. د راپورونو لمخې بریدکونکو تیر ورځ تر غرمې وروسته د فوکس په نوم د موسسې پر کارکونکو د پروان په شیخ علي ولسوالۍ کې دزې وکړي. باختر دولتي اژانس د شیخ علي د ولسوال نور اقا سامي په وینا خبر ورکوي چې بریدکونکو یو خزه او دوه نارینه چې د فوکس موسسې کارکونکو وو وژل او لسیمه وتښتیدل. تر اوسه چا د پیښې مسولیت نه دی منلی، خو د پروان چارواکي طالبان تورنوي چې دا کاری کړی دی. فوکس موسسه د افغانستان په ځینو سیمو کې د روزنې په برخه کې کار کوي. او روسي کورنۍ خبر هغه ده چې تاجکستان د افغانستان له پوري سره نږدې د خپل ځواکونو شمیر زیات کړی دی. د تاجکستان د چارواکو په وینا دا پریکړه د وسلو د قاچاق کوونکو او د یاخیانو د ګواښونو د زیاتېدو لپاره کړې ده. د تاجکستان د سرحدي پولیسو وایاند ویل د ګواښونو د مخنیوي لپاره دوشنبه پریکړه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله په لسکونو نورې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي. بلورتا د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قماندان رجب علي رحمان وایي هیواد په افغانستان کې جګړو ته اندېښنه لري او له دې خوا د تاجکستان لور ته هم ګواښونه زیات شوي دي. ویل کېږي چې په وروستیو کې په کندوز کې چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري د ناامنیو زیاتېدو په تاجکستان کې اندېښنې پیدا کړې دي او د هغه هیواد چارواکي دې ته هڅولي چې د سرحد امنیت ته توجه زیاته کړي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. په پاکستان کې یو انجلۍ وروسته تر دې ووهل شو او ور ورواچول شو چې له واده څخه انکار وکړ. د انجلۍ خپلوان او پولیس وایي چې د انجلۍ له اخیستو ټپونو ساور کړه. په 19 کلنې ماریا صداقت د مې په 1.5 مری ته نږدې یوې ډلې حمله وکړه. د ماریا تر عبدالباسط تیر ورځ ویل جنۍ ډیره بده وهل شوې وه او اور ورته اچول شوی و چې بیا ما په اسلام آباد کې روغتون ته راوړه خو دې د چهارشمې په ورځ سا ورکړه. عبدالباسط زیاته کړه د ده ورېرې په یوې شخصي ښوونځي کې کار کوو او د مکتب د مدیر زوی ته یې ورکړې وه خو دې له واده څخه انکار وکړ. بیا د مدیر له لورې ووهل شوه. پولیس وایي یو مشکوک کس یې نیولی دی. کورد او عرب وسلوالو چې امریکایي ځواکونه ملاتړ کوي د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد نوي پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څارنې ډلې پرون وویل چې کورد او د سوریه عرب او ملیشې د 14 کلو کنټرول په لاس کې اخیستی او د منبت خار په 15 کیلومتری کې سنگرونه نیولې دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو د بریتانیا سفیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجلې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره شوې سیمو ته د هوا له لارې د بشري مرستو د ګړندي کېدو مسله وڅېړي. پر درملو او خوراکي موادو بار د مرستې یو کاروان پرون محاصره شوې خار معزیمه ته داخل شو. د معزیمه خاروال محمود الجلاب په دې اړه وویل دغه کاروان د مرستې مواد وړه او درمل بار کړي. ښار ته دغه کاروان د ننوتو بهیر به درې ورځې دوام وکړي. په عین حال کې په عراق کې بیا حکومتي ځواکونو د لوی ښار فلوجې د بیرته نیولو لپاره عملیات ورو کړي دي. وسلوالو د سومالی په مرکز موګادیشو کې پر یوه هوټل برید وکړ چې د راپورونو له مخې د دوو وکیلانو په ګډون لږ تر لږه 15 سنه پکې وژل شوي دي. پر امبیسټر هوټل پرون لومړی د موټر بم حمله وشوه. بیا ډزې وشوې. په دې هوټل کې ډیر کله سیاستوال حکومتي چارواکي او سوداګر شپې کوي. الشباب وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت منلی دی. الشباب په سومالیا کې د القاعده شبکې یوه څانګه ده. او روسي خبر په واشنگتن کې د هند سفیر وایي د یوې امریکایي کمپنۍ او هند ترمنس په هند کې د شپږو اټومي ریاکټرونو د جوړېدو په خبرو کې پرمختګ شوی دی. آرون سنگ تیر ورځ په واشنگتن کې خبریالان ته وویل د امریکا له ویسټینګ هاوس کمپنۍ سره په ډیر تفصیل خبرې شوې او څه چې پکې پاتې دي هغه د لګښت مسله ده. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم واشنگتن ته ولاړ شي. د جون په 10 او 11 بعد د نریندرا مودي د سفر یو اصلي موضوع هم په هند کې د امریکا له لوري د شپږو آی پی زر اټومي ریکټرونو د جوړېدو مسله وي. امریکا په 2008 کال کې له هند سره په ملکی برخه کې اټومي تړون لاسلیک کړی و خو بیا تر اوسه د کومې بټې د جوړېدو په برخه کې موافقه نه ده شوې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کام. ولنه خبرونه کې اوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان دغه اقدام به چې له ویزې پرته افغانان نه پرېږدي هوا ته داخل شي د کابل او اسلام آباد تر اړیکو اغیز وکړي.
به هدفی که پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید نیست بلکه اضرارش برای روابط بین دو کشور زیاد است.
د امریکا د وروستي اقدام په اړه مو چې د طالبانو پخوانی مشر په پاکستان کې وژلې و امریکایي څیړونکو سره مرکه کړې او دا موضوع مو سره څیړلې چې د له ایران سره د طالبانو د وروستي اړیکې په دغه اقدام کې څومره رول لوبولی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي هڅه کوي د اعدام سزا په عمري بند واړوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې په دې لړۍ کې مو په افغاني ټولنه کې د میلو او چکر وهلو د دود موضوع څېړلې ده.
د هوا خوری د میلو دود ډیر پخوانی دی. سامانه و میله ده چې 2500 کاله مخکې حتی تر دې وړاندې دلته موجوده وه.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د ویزې د اخیستو امر د پاکستان پوز ورکړی نه حکومت. حضرت عمر زاخیلوال د پاکستان د پوز مشر ته لیک استولی دی او له راحل شریف څخه یې غوښتي دي چې په سرحدي سیمو کې د ویزې لانجه د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. که څه هم د ډیپلوماتیکو لانجو د هواري لپاره باید د بهرنیو چارو وزارتونه اقدامات وکړي خو افغان چارواکي وایي چې په پاکستان کې د قدرت اصلي مرکز پاوز ده. نن دوهم ورځ ده چې پاکستان یوازې هغه افغانان خپل خاورې ته پیږدي چې ویزه لري. زخیلوال ازادي راډیو ته وویل پاکستانی چارواکو سره په خبرو بوخت دی تر څو دا ستونزه ژر تر ژره هوار شي. تفصیل دی احمد چبر پر پورت کې.
د افغانستان حکومت په اسلام آباد کې د خپل سفارت له لارې هڅې پیل کړې دي تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ویزې ستونزه هواره شي. د پاکستان د پریکړې له مخې تر دې وروسته که هر افغان غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي باید د پاکستان ویزه ولري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې له پاکستاني چارواکو سره یې اړیکې ټینګ کړې دي. د ده په وینا د ویزې د غوښتلو امر د پاکستان حکومت نه دی کړی او دا د پوځ پریکړه ده. زاخیلوال زیاته کړه چې د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف ته هم یو لیک استولی تر څو ستونزه د خبرو له لارې هواره شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر بیا وویل چې د پاکستان د پوځ دا پریکړه د دواړو هیوادو په زیان ده.
به هدف کې پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید
د کوم هدف لپاره چې پاکستان په یو اړخیز ډول هڅه کړي ګټوره نه ده او دا د دواړو هیوادو اړیکو ته زیان رسوي. باور لرم چې پاکستان غواړي له افغانستان سره ښه اړیکې ولري چې د دې لپاره باید د دوی له لوري داسې هڅې وشي چې د دغو اړیکو لپاره چې دوی غواړي ګټه ورسوي. دغه یو اړخیز اقدام چې د هر هدف لپاره دی کېدای شي چې خبرې پرې وکړو او په یو منطقي ډول د قناعت وړ خبره ولرو. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې پاکستان له بېلابېلو اړخونو پر افغانستان فشار راوستی دی او علت یې دا دی چې پاکستان په خپله د نړیوالو تر فشار لاندې دی. په امریکا کې د ویلسن څېړنیز مرکز څېړونکی مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په وزیرستان کې تحریک طالبان پاکستان ډله په نقشه کړې پر افغان طالبانو عملیات نه کوي او له هغوی د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. کوګلمن بیا وویل چې د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور له وژلو وروسته پر دغې وسیلې فشار زیات شوی.
I think that Pakistan's relations with the Afghan Taliban are really evolving.
زما په فکر لا افغان طالبانو سره له کلونو را پرې خو پاکستان اړیکې لري. پاکستان پر طالبانو لدی اخیز پیدا کړی چې طالبانو په دغه هیواد کې په قبایلی سیمو او بلوچستان کې پناه اخیستې. زما په نظر پر ملا منصور په بلوچستان کې حمله شای د کوټي شورا چې د افغان طالبانو مشي کوي په پا پاکستان کې په دې باور کړی وي چې دوی په پا پاکستان کې نور حقوم رخوندي نه دي لکه په خوا چې پیغامو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم ترڅنګ شپږ نور داسې د تګ راتګ ځایونه دي چې افغانان د پاکستان د پوځ د وروستۍ پریکړې له مخې له ویزې پرته له پرون راهیسې پرې تېرېدای نه شي.
و امروز چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان دغه اقدام به چې له ویزې پرته افغانان نه پرېږدي هغه هیواد ته داخل شي د کابل او اسلام آباد پر اړیکو اغیز وکړي. حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یې هلې ځلې پیل کړي تر څو دا ستونزه ډېر ژر هواره شي. دغه راز په راپور کې مو په امریکا کې د ویلسن څېړنیز مرکز د څېړونکي مایکل کوګلمن څرګندونې هم واورېدې چې وایي پاکستان په دې وروستیو کې د نړیوالو تر فشار لاندې دی. ښاغلی کوګلمن وایي چې دغو فشارونو په نتیجه کې ممکن پاکستان په وروستیو کې یو لړ اقداماتو ته مخه کړې وي چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو اغیز لرلی شي. له پاکستان سره د وسلوال طالبانو پر اړیکو سربیره په دې وروستیو کې له ایران سره هم د طالبانو د اړیکو په اړه ډیر راپورونه ورکول شوي وو خو دغې نوې اړیکې ته ډیر پام هله زیات شو چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ملا اختر محمد منصور ویل کیږي چې له ایرانه پاکستان خاورې ته ننوتی وو. ملالای بشیر له ښاغلي کوګلمن سره پر همدې موضوع مرکه کړې چې په د ملا منصور د وژلو په اقدام کې له ایران سره د طالبانو اړیکو څومره رول لرلی دی. هغه په ځواب کې وویل
زما په نظر له پاکستان سره د امریکا د صبر کاسه نوره ډکه شوې وه. دا په دې معنی چې امریکا څو ځلې له پاکستان غوښتي وو چې په پاکستان کې دننه د افغان طالبانو په پټنځایونو عملیات وکړي او همداراز یې له پاکستانه دا هم غوښتي وو چې پر طالبانو خپل نفوذ کارولو سره هغوی د سولې خبرو ته حاضر کړي. د واشنگټن په نظر دا نه دي شوي او زما په فکر امریکا له خپلو استخباراتي سرچینو کار واخیست او فکر یې وکړ چې همدا ښه وخت دی چې ملا منصور
آیا داعش په افغانستان کې دومره لوی تهدید دی چې ایران غواړي د دوی پر ضد له طالبانو سره روابط ولري او که نور دلایل هم سته؟
ایران خو وجوهات لري چې له طالبان سره روابط ولري. له دغه وجوهاتو څخه په افغانستان کې د داعش ډلې مخ پر زیاتېدو نفوذ دی. زما په فکر په افغانستان کې د داعش د تهدید په اړه مبالغه کیږي. هغه سلګونه جنګیالي چې ډیری یې پخوا طالبان و په ننګرهار کې ځای په ځای دي او یو څو زره دي. تر کومه چې زه خبر یم په افغانستان کې د داعش په نامه جنګیالي په عراق او سوریه کې له اصلي داعش ډلې سره تړاو نه لري. داسې شواهد نشته چې وایي دوی په عراق او سوریه کې له داعش ډلې امر اخلي، خو ایران له طالبانو سره د اړیکو لپاره نور دلایل هم لري. ایران غواړي په راتلونکي کې ځان له خطرونو وژغوري او هغه داسې چې ایران پوهیږي طالبان له 2001 کال راهیسې لوی سیمې په لاس کې لري، نو نه غواړي داسې یوه مهمه ډله له ځانه لرې وساتي. خو طالبان له پاکستان سره ډېرې اړیکې لري.
امریکا
د ایران او طالبانو اړیکو ته څه ډول ګوري؟ دا به په سیمه کې څه اغېز ولري؟
زه
فکر کوم امریکا خبره ده چې ایران او طالبان اړیکې لري، او امریکا په دې هم خبره ده چې طالبانو په یوه ایرانی ښار کې څلور کاله مخکې خپل دفتر پرانیست. خو ډیپلوماتیک وضعیت ډیر نازک دی چې امریکا په دې وروستیو کې له ایران سره اتومي موافقه وکړه، او زما په فکر غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډیره وخته ترنګل شوی وضعیت سم کړي. امریکا ښایي په اصل کې د ایران او طالبان ترمنځ اړیکې کارولې وي او ملا منصور یې موندلی وي. دا امکان له پامه نه شو غورځولی چې ایران له امریکا سره لږ څه مرسته کړې او امریکا ته یې د ملا منصور د موقعیت په اړه معلومات ورکړي. دا څرګنده خبره ده چې ملا منصور په هغه ورځ په ایران کې و چې په بلوچستان کې وژل شو. ایران له طالبانو سره دوه مخه لوبه کوي. یو خوا دغه هیواد کابل کې له حکومت سره نږدې اوسي، او په عین حال کې ایران طالبانو ته پیسې او وسلې ورکوي او اجازه ورکړي چې په ایران کې خپل دفتر پرانیزي. زما په فکر امریکا په دې هر څه خبره ده او غواړي د طالبانو او ایران له اړیکو ګټه پورته کړي او د ایرانیانو په مرسته له طالبانو سره خبرې وکړي.
Because it knows that Iran has these links with the Taliban.
د طالبانو او ایران ترمنځ روابط په د سعودي عربستان له خوا څه عکس العمل وپاروي؟
Well, yeah, I wouldn't want to exaggerate the ties.
د طالبانو او ایران د روابطو په اړه باید له مبالغې کار وانه خسل شي. که څه هم ایران له طالبانو سره مرستې کړي، خو طالبان خلیج هیوادونو ته ډېر نږدې دي. دا غوی ملاتړ یې ترلاسه دي، او طالبان تر شیعه ایران له سنی مسلمانو هیوادونو سره نږدې دي. دا به نه هیرو چې ایران د طالبانو ملګری نه دی. خلیج هیوادونو طالبانو ته تر ایران زیاتې مرستې ورکړي.
These Gulf countries have simply provided so much more to the Taliban than has Iran.
ایا دا په دې معنا ده چې پاکستان په راتلونکي کې هم له طالبانو سره تر بل هر هیواد زیاتې اړیکې لري؟
I think that Pakistan's relations with the Afghan Taliban are really evolving.
له ډیرو کلونو راهیسې پاکستان پر طالبانو ځکه نفوذ ساتلی چې هغوی په دغه هیواد کې خوندي ځایونه لري. خو زما په فکر پر ملا منصور حمله به د کوټې شورا دې فکر ته اړه کړي چې په پاکستان کې خوندي ځایونه دومره خوندي نه دي لکه پخوا چې وو. تاسو ولیدل چې له قبلي سیمو څخه ګڼ شمېر افغان طالبان ووتل، او د دې لامل دا نه و چې ورباندې د پاکستان فشار و، بلکې دا ځکه چې پاکستانی پوځ د پاکستانی طالبانو پر ضد په دغه سیمه کې عملیات کول. خو د ملا منصور له وژل کېدو وروسته ښایي طالبان تر پخوا ډېر ځان په خطر کې ګڼي. دا به د بې اعتمادۍ فضا رامنځته کړي. زما د څېړنو له مخې د طالبانو له لوړپوړو کسانو څخه تر کوچنیو رتبې پورې پاکستان نه خوښوي او ورباندې باور هم نه کوي. دوی فکر کوي پاکستان پر دوی ډېر کنټرول غواړي، او داسې حالت رامنځته کېدای شي چې طالبان له پاکستانه فاصله ونیسي. خو پاکستان به هیڅکله طالبان له لاسه ورنه کړي. پاکستان اوس هم طالبان ته د ګټورې پانګې په سترګه ګوري.
د ملا منصور وژنه د افغانستان د سولې د بهیر لپاره څه معنا لري؟
له
بده مرغه زه فکر کوم د سولې بهیر هیڅکله دومره لري نه و لکه اوس. زما په فکر په لړ مهال کې بعد افغان طالبانو توجه د خپل نوي مشر پر پیوړی کولو متمرکز وي.
چې وروسته به زما په فکر یو شمېر حملې هم وکړي. د ملا منصور له وژل کېدو وروسته طالبانو خپل مورال له لاسه ورکړی او حیرانه پاتې دي چې د دوی مشر په خپل خوندي ځای کې داسې ناببره ووژل شو. خو دا په دې معنا نه ده چې دوی ځان دومره کمزور احساسوي چې له جګړې به لاس واخلي او د سولې خبرې به پیل
کړي.
امریکا کې د ویلسن څېړنیز مرکز څېړونکی مایکل کوګلمن چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د طالبانو د اسلام آباد او د غراس تهران سره د اړیکو او په افغانستان کې د سولې په روان بهیر د هغه د وژل کېدو اغیز په اړه خپل نظر له موږ سره شریکو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا لوی درسې زوایی په دې ورځو کې د افغانستان په اړه پرلپسې غونډې روانې دي. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان د تازه راپور پر بنسټ سپینه ماڼۍ پریکړه وکړي چې څومره ځواکونه په دغه هیواد کې وساتي. جنرال جان نیکلسن د مارچ په دوهمه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وټاکل شو او د کار له پیلېدو سره سم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د راپور په چمتو کېدو کار پیل کړ. دا راپور اوس چمتو شوی دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر به په لنډ وخت کې پریکړه وکړي چې څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او څه مسؤلیت ولري. په څو ورځو کې به د هغه راپور له مخې پریکړه وشي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانانو له لوري چمتو کیږي او له څو میاشتو راهیسې کار پرې روان دی. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې تر یک شنبه به خپل راپور واشنگتن ته واستوي، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې کله به سپینه ماڼۍ خپله پریکړه اعلانوي. خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه څرګندوي چې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې به پلان بشپړ شي. تمه ده چې د راتلونکې میاشتې په سر کې د پولنډ په مرکز وارسا کې د ناټو سرمشریزه جوړه شي. د امریکا لوی درسي جنرال جوزف ډانفورد وایي چې د افغانستان په اړه په دوامدار ډول غونډې روانې دي او د وارسا غونډې ته چمتووالی نیسو. تیره پنجشنبه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له خبرو داسې ښکاره شوه چې امریکا شای نور پوځیان افغانستان ته ونه لیشي او د افغان ځواکونو د روزنې بهیر ته ادامه ورکړي. باراک اوباما وویل موږ په ورځنیو عملیاتو کې نه ورداخلی شو چې د اوس لپاره د افغان امنیتي ځواکونو له لوري مخته وړل کیږي. زموږ دنده دا ده چې له افغانستان سره مرسته وکړو تر څو خپل هیواد په خپله خوندي کړي. داسې نه چې خپل نارینه او ښځینه مو په پوځي جامو کې د هغوی په دې جګړه کې داخل شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي ماموریت مسله په داسې وخت کې تر بحث لاندې ده چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور تیرونی په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو او د طالبانو ترمنځ اختلافات ژور شوي دي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې 9800 پوځیان لري چې د ولسمشر اوباما د تیر کال د پلان له مخې به په 2018 کال کې د دې عسکرو شمیر راکم شي او بل کال به له افغانستانه ووځي. خو په افغانستان کې د طالبانو د جګړو له زیاتېدو سره په واشنگتن کې دا بحثونه تاوده شوي دي چې له شرایطو سره سم باید پریکړه وشي.
و امروزه چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان د افغانستان د امنیتي وضعیت ته په کتو سره خپل راپور چمتو کړی دی او د دغه راپور په اساس به ډیر ژر د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړي چې څه شمېر سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. یو شمېر امریکایي سرتیری په دې وروستیو کې بیا هلمند ته استول شوي. په هلمند کې چې په دې وروستیو کې جګړه بیا توده شوې ده، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف هلمند ولایت ته تازه دمي افغان سرتیری لیږل شوي دي. د ولسمشر مرستیال ویان دغه راز ویلي چې وسلوالو طالبانو د پردیو په لارښوونه په افغانستان کې جګړې ته زور ورکړی او هلمند هم یو د دغې جګړې ډګر دی. جزئیات د یوسف انزدران په رپورټ کې.
هلمند هغه ولایت دی چې له تیرو څو کلونو را په دیخوا په جګړو کې سوځي. اوس د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه ولایت د نورو په پرتله ډیر نام نه دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د کورنیو چارو وزارت تازه دمي ځواکونه له درنو تجهیزاتو سره دغه ولایت ته استولي دي. په دې وروسته یوه میاشت کې له هلمند څخه د سختو جګړو راپورونه ورکول کېږي. د سه شنبې په ورځ په مشرانو جرګې کې د هلمند سناتورانو او د هلمند ولایتي شورا غړي ویلي وو چې که هلمند ته تازه دمه ځواکونه ژر ونه رسېږي نو دا ولایت به د طالبانو لاس ته ولویږي. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي وایي چې وسله والو طالبانو د پردیو په لارښوونه په ټول افغانستان کې جګړې زیاتې کړي دي. دی وایي د تروریستانو ملاتړي خپله تروریستانو ته دستور ورکوي تر څو په داسې حرکتونو لاس پورې کړي چې عامه افکار ګډوډ کړي، خو دغه ډله د خلکو په وړاندې درېدلی نشي.
طالبان توانایی استادگی در برابر مردم نداره.
په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي په هلمند کې د جګړو زیاتوالی د سیمه ییزو حکومتوالۍ د مدیریت کمزوري ګڼي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي د هلمند په جګړه کې زیاتې لاسته راوړنې لري او افغان ځواکونه توانېدلي چې د وسله والو طالبانو مشهور قمندانان له منځه یوسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي هڅه کوي د اعدام سزا په عمري بند واړوي. د خبرې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د بشري حقونو د دویم کلنی ملي ډیالوګ په اړه غونډه کې وکړه او ویل چې د جزا په قانون کې به تعدیل راوستل شي. ښاغلي دانش همدارنګه وویل چې اوس مهال څه باندې 200 زندانیان په افغانستان کې په اعدام محکوم دي. دغو 200 زندانانو له ډلې څه موده مخکې د افغانستان حکومت شپږ تنه د ترورستی پیخو یا له ترهګری پیخو سره په تړاو چې په اعدام محکوم شوی او په هغه د اعدام سزا تطبیق کړه. تفصیل د قاسم سولمل پر راپور کې.
د ولسمشر دویم مرستیال وایي د افغانستان د جزا په قانون کې به تعدیل راوړي او زیاتره هغه جزاګانې به چې د اعدام حکم ورته په نظر کې نیول سوی په عمري حبس واړوي. سرور دانش چې د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د بشري حقونو د دویم ملي ډیالوګ په غونډه کې د چهارشنبې په ورځ ګډون کړی وو، ویل چې دا اقدام د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره کېږي. ښاغلی دانش زیاته کړه چې حکومت د بشري حقونو د ساتنې او ملاتړ په برخه کې د خپلو ژمنو پوره کولو ته جدي اراده لري.
در حدود بیش از 700 تن
همدا اوس څه باندې 200 تنه په اعدام محکوم لرو. په راتلونکي کې به د جزا په قانون کې تعدیل راشي او له دې سره به د اعدام موارد له اوسني حالت څخه محدود او راکم شي او زیاتره جرمونو لپاره چې اعدام په نظر کې نیول شوی په عمري حبس به واوړول شي.
مجازات حبس ابد.
افغان حکومت نږدې میاشت مخکې شپږ تنه طالبان چې د درې ګونو محکمو لخوا په اعدام محکوم سوي وو اعدام کړل. له هغې وروسته د افغانستان نړیوال سازمان اندېښنه وښوده چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې ستونزې سته او د دغه هېواد له حکومته یې غوښتنه وکړه څو د اعدامونو پروسه ودروي. خو ولسمشر اشرف غني له دې وړاندې د ولسي جرګې په فوق العاده غونډه کې ویلي وه پر هغوی به د قضایي او عدلي ارګانونو د اعدام حکم په جدیت عملي کړي چې د جګړې له میدانونو نیول سوي دي. اخوا په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او د اعدام د حکم عمل کول د اندېښنې وړ دي. نوموړي وویل چې اروپای ټولنه له افغانستان سره د بشري حقونو د حالت د ښه کېدو په برخه کې مرسته کوي او حکومت باید د بروکسل او وارسا تر غونډو مخکې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت نازک او د اندېښنې وړ دی. په ځانګړي توګه حقونو ته د ښځو او ماشومانو د لاسرسي، د اعدام موضوع، شکنجه، د معلولینو حقوق، د ملکیانو تلفات، د بیان ازادي او عدالت ته د لاسرسي په برخو کې.
د بهرنی چارو وزارت اقتصادي مرستیال عادل راس په دغه غونډه کې ویل چې حکومت د بشري حقونو په برخه کې شې لاسته راوړنې درلودې او په همدې خاطر به راتلونکی کال د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې غړیتوب ته ځان کاندید کړي. افغان چارواکي استدلال کوي چې د بشري حقونو په برخه کې د یوې لسیزې لاسته راوړنې په افغانستان کې یو کلک بنسټ رامنځته کړی چې په راتلونکي کې به هم د بشري چارو اړتیاوې پوره کړي. خو د بشري حقونو فعال اسلام جوادی بیا باور لري چې بشري حقونه هغه وخت رعایت او له نقضېدو یې مخنیوی کېدی سي چې یوه قوي عدلي اداره رامنځته سي او دغه اداره وکړی سي د بشري حقونو له ناقضینو سره چلند وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
محمد قاسم زواک له هلمند لیک په هلمند کې جګړه اوس نسبتا قرار شوې ده. حکومت باید هوایی زواک پیوړی کړي ځکه هوایی زواک په هلمند کې اغیزمن دی. دغه راز هیله قریشی هم له هلمند لیک چې په هلمند کې هوا سخته ګرمه شوې، خلک د شپې د مرمیو له امله د باندې خوب نشي کولی او د ورځې هم جنگ جګړو تنور ګرم دی. په وسلوالو غږ کوو چې له جنگ جګړو لاس واخلي او بیګناه ولست نور نه ځوروي. دغه راز جلالزی له غزنی څخه لیکي چې د پاکستان دا کرغیړن عمل چې په خپله خاوره تر اټک پورې له افغانانو ویزه غواړي په کلکه غندم. له تاسو یوه دنیا مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. د افغان بیسیم اتلس شمېرې له لارې پیغامونه ډېر زیاتې، خو موږ هم هرو مرو په خپرونو کې درته خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایې ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې مو دا ځل په افغاني ټولنه کې د هواخوري یا چکر وهلو دو ته کتنه کړې ده. خو مخکې تر دې چې دې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، محمد حدیث پردیس ته بیا هم وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
امریکایي ځواکونه وایي افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسي دي. په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو جیکپوړی قمندان روانونه خپل هغه راپور واشنگتن ته واستوي چې څومره امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. وسلوالو د وی خیری موسسې درې کارکونکي د پروان په شیخلی ولسوالۍ کې ووژل. تاجکستان د افغانستان له پولیسو سره نږدې د خپل ځواکونو شمیر زیات کړی دی. په پاکستان کې وی انجلۍ ته وروسته تر هغې ور واچول شو چې له واده څخه انکار وکړ. کورد او عرب اسلوالو چې امریکایي ځواکونه املاتړ کوي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد تازه پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د سومالی په مرکز موګادیشو کې پر یو هوټل د وسلوال برید لکابلا د دوه وکیلانو په ګډون لک تر لګه 15 تنه ووژل شول. او په واشنگتن کې د هند سفیر وایي د یوې امریکایي کمپنۍ او هند ترمنز په هند کې د شپږو اټومي ریاکټرونو د جوړېدو په خبرو کې پرمختګ شوی دی.
خبری است. تیره اونه ده نره تر طولو ستری بیره ده بریتانیا لساوت همپتن ساحل پا اوبو که سفر پیل کرد. ده بیره چه سباندی 55 متر پلندوالی او تر 355 متر دیر اوشدوالی لری ده نره تر طولو ستری بیره ده چه تر اوسه پوری بشر جوره کرده. په بل شبه ده بیره ده فوتبال ده درو میدانونو برابر ده. د دې بیړۍ چې د سمندرونو هارمونی نومیږي پر جوړولو 2.5 کاله وخت لګول شوی او تر 1 میلیارد ډالر زیاتې پیسې پرې لګول شوې دي. د هارمونی چې 6800 میلمانه یا مسافر پکې ځایږي په زړه یا مرکزی برخه کې یو پارک هم شته. همداراز د دې بیړۍ د عمل او شمیر 2000 تنو ته رسیږي. د میلمنو لپاره غولی یا جلا هالونه، څلرویشت لفټونه، درویشت حوزونه او د لوبو نور ډېر وسایل او د باسکټبال او نورو لوبو لپاره ځایونه شته. د هارمونی پر رستورانونو کې د مشتریانو خدمت روبوټونه کوي. د هارمونی د سینما په تالار یا حال کې 1380 چوکۍ ایښي دي. د دې بیړۍ د ووبرزو د سفر ټکټ چې د هسپانیا، فرانسې او ایټالیا سواحلو ته ځي زر امریکایي ډالر دی.
اساسي او بشري حقوق.
د
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونې اوریدو ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو له ازادي رادیو څخه دا او نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شخصي حریم په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شرغلست
تاسو همکارانو ته استاد د رادیو له سپوڅ څخه د افغانستان ټول ولست خپل سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د شخصي حریم په اړه معلومات ورکړي.
شخصي حریم هر هغه ملکیت چې یو شخص ترې په هر ډول چې وغواړي او هغې څخه استفاده وکړي، او هغه شخصي یا خصوصي حریم ده. په مثال په توګه موټر ده، د موټر نه چې په هر ډول چې پخله وغواړي استفاده وکړي. کور ده، په کور کې که ژوند وکړي چې هر رقم وغواړي هغه ترې استفاده وکړي، ده شخصي حریم ده. یعنی بل څوک پکې مداخله ونه لري، ده خصوصي حریم.
ډېره مننه ملک زاده صاحب. په شخصي حریم کې کوم موارد شامل دي؟
هغه موارد چې خصوصي حریم دی، هغه عبارت لازمن لیکنې دي، هغه وسایل چې موږ په کور کې لرو، یا هم ارتباطات لرو خلکو سره. بل زمن استوګنۍ ده، یا چیرته چې موږ ژوند کوو هغه ځای دی. مثلا مخابرات یا هم تلگراف، دا مسائل دی. زمان دا استخدامی مسائل، مثلا دوسیه دی پیوچی دا چه کار کهو اغا باید سو کونی وینی چه زمان شخصی حریم دی. یا هم پزشکی دوسیه دی، دا 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 دوا، یا هم دا اغا مسائل چه من دکتر تازو من دوسیه لرو اغا باید سو کونی وینی. بل زمان اغا موضوعات چه چوک کورانی موضوعات باید سو افشانی کی، دا کیدا چه خصوصی موارد.
ډیره مننه. د افغانستان نافذه قوانینو کې د شخصي حریم د نقضولو په اړه څه ویل سوی دي؟
دا چې خصوصي حریم یا هم شخصي حریم کې څوک مداخله یا لاسوهنه لري، په دې ځای کې زمنګ او تاسو اساسي قانون لدنه سخت ملاتړ کړای، چې هغه هم ترشمه ماده ده چې هغه داسې وایي: د اشخاصو او د مخابره او لیکنې ازادي او محرمیت کپه لیکنې ډول وي، یا د تلیفون او تلګراف یا نور وسایلو له لارې له تیرې څخه خوندي دي. یعنی په دې معنی چې دولت د اشخاصو د مخابرو او لیکنو په پلټنه کې حق نه لري، مګر د قانون له حکمونو سره سم. یعنی داسې چې که څوک په مخابره یا هم تلگراف په داسې مسایلو کې خبرې کوي، حتی دولت هم حق نه لري چې هغه وګوري، مګر هغه څه چې په قانون کې پیشبینی شوی وي. او بل دا چې همدارنګه اته دیرشمه ماده کې هم د شخصي استوګنځي یا هم د مسکن له تیرې څخه خوندې دي، چې یعنی هیڅوک د دولت په ګډون نشي کولای چې د استوګن یا هم د مسکن له اجازه یا د واکمنۍ له محکمې له قراره پرته او بې له هغو حالاتو او لارو چې په قانون کې ښول شوي دي د چا کور ته ورننوتل یا ولټوي. او همدارنګه که په سرګن مسایلو کې، مثلا په سرګن جرم کې یا په موردو کې که مسؤول مامور کولای شي چې محکمې نه وروسته د محکمې نه د مخکې د محکمې پرته له شخصي کور ورننوتو یا د هغې پلټنې، نوموړي مامور مکلف دی چې کور ته له ننوتو په پلټنې وروسته په هغه موده کې چې قانون تاکي د محکمې قرار ترلاسه کړي. یعنی دا چې خصوصي حریم د قانون د اساسي قانون ملاتړ لري، یعنی هیڅوک پرته له دې چې د محکمې څخه اجازه واخلي داخه خصوصي حریم ته ورنه نوزي یا هم تلاشي وکي یا ارته پلټنه ولري.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بشی تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو لا ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري ملک زاده صاحب د ورستي پښتني پتوګه د دې لپاره چې پټولنه کې د وګړو شخصي حریم خوندي وساتل سي او ورته ځان ونه رسیږي باید کوم کارونه ترسره سي
په دې چې دا مسائل افشان سي یا هم پکې مداخله څوکونه کی اول لار ادا ده چې باید آموزش ورکړ شي مثال د خبرې دا په یو عرف فرهنګ سي منګو تاسو ته چې چا په حریم کې مداخله ونکو چا په حریم کې لاس وهنه ونکو مثلا خپل کوچنیانو ته اولادانو اولادو ته په کورنۍ کې آموزش ورکړ هغه ته وروخه ول سي چې باید چا حریم کې لاس وهنه ونوي په مثال پټو غانې چا دروازه وازه نه کی یو کور کې بدون د طاقت قیا هم بدون د خبر ورکول ورسته ورنه نوزی بل خبره ده چې تلاشی مسله ده مثلا که یو چیرته یو شخص ورزی مثال خبره ارته بعد تلاشی نسی اگر د شخص تلاشی کیږي خصوصي حریم ته صدمه ورسول کیږي بل ده چې باید امنیت تامین وی چې امنیت تامین وی مثال خبره کچیر ته منګو تاسو یو د امنیتی کمرې چې په اوس چیرته وی باید خلکو ته عام خلکو ته ټول ته به دغه خبر ورکړ شي مګر په کوم صورت کې چې هغه ځای کې مثال خبره کوم صدمه دولت ته رسیږي نور باید ټول خلک خبر وی دا هم خصوصي یا شخصي حریم ته تعرض دی او په دې په منځ کې بل خبره ده چې در رسنای رسنای هم ډیری په خصوصي حریم کې مداخله کوي مثلا یو چیرته چې یو خانوادګي یا فاميلي مسائل وي هغه انعکاسوي خلکو ته دا هم مخکې ده چې مثلا ډیری مجرمین دي ارته ارتوی چې مثلا یو هر څوک بریلزمه دي مخکې ده چې محکمه په هغه باندې فیصله وکړي د هغه شخص درسنه یو مخه خلکو ته روخي چې دا مجرم دی دا په خلا یو مداخله یا هم ګوته وهلې په خصوصي حریم کې
قدر مناوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو مالسه
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري آیا کلا په چکر تللی یاست؟ کتللی یې نو له چکر مو څه خوند اخیسته. موږ په نننۍ خبرونه کې پر دې غږیږو چې په افغاني ټولنه کې په چکر تللو او یا هم میله جوړولو دود څه ارزښت لري او هم به د خبرونې په دویمه برخه کې واورئ چې په افغاني ټولنه کې د ناستې ولاړې او ټولنیزو اخلاقو کوم دودونه دي چې په اړه یې عام خلک د بد شګون وړاندوینه کوي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو
چکر یا میلی تتلل چیزینی او خوری هم بولی هغه عام اصطلاحات دی چې د افغانی ټولنې هر وګړی سره آشنا دی او دا ډول اعمال د پسرلی او وړی په موسمونو کې ترسره کیږي. چکر تتلل زرګونو کلونو را په دی خوا په افغانی ټولنه کې رواج لري او داسې دود دی چې ټول خلک یې خوښوي. د چکر لپاره خلک داسې ځایونو ته ځي چې د خپلې اوسېدنې له چاپېریال یې متفاوت وي. اکثره خلک باغونو، کلیو او باندو ته ځي او د ژوند څو لازمي لخار او خپل نږدې چاپېریال لري تیروي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفیع وایي چکر یا میله جوړونې او یا هم اواخوري د انسان یوه اړتیا ده چې له ستړي کوونکي حالات څخه څو شېبې آرام شي. نوموړی په افغانستان کې د دغه ډول میلو د تاریخ په اړه وایي:
په دې اساس په افغانستان کې له پخوا راهیسې د اواخوري د میلو دود ډېر پخوانی دی. سامانه یوه میله ده چې 2500 کاله مخکې، حتی تر دې وړاندې دلته موجوده وه. خلک به تلل د پسرلي په موسم کې، خصوصا د نوروز په ورځو کې تلل به په آزاد هوا کې، په شنیلیو کې، د ګلونو په منځ کې به ګرځېدل او هوا خوري به یې کوله، نفس به یې تازه کاوه، نوی نفس به اخیست. په دې ترتیب دا یو ضرورت و او دا ضرورت را روان دی. اوس هم زموږ په اکثرو ښارونو کې کلي په خپله ټول د هوا خوري دپاره جوړ دي. باغونه دي، پکې شنه فصلونه دي، پکې خلک ځي، خصوصا د سهار خلک ګرځي په فصلونو باندې په باغونو کې. او د رخصتیو په ورځو کې معمولا خلک کوشش کوي، هڅه کوي چې یوه ځای ته ځان وباسي، په یوه آرام ځای کې، په یوه ښکلي باغ کې، په یوه ښکلي ورشو کې کینی میله وکړي. نو په دې اساس پغمان مثلا د کابل یو ډېر نږدې ځای دی چې د میلې لپاره، د تنفس لپاره، د هوا خوري لپاره ښه ښکلي ځایونه لري. همدارسې ریشخور دی، همداسې دارالامان دی، د چیلستون دی، نورې داسې سیمې دي چې په کابل کې شته.
د رفیع په خبره چې چکر وهل د افغانانو په ژوند کې یو له مهمو دودونو او عنعناتو څخه دي چې تر ډېره تر اقتصاد پورې هم اړیکه نه پیدا کوي، او هر سړی غواړي چې د خپل دماغ او فکر د ارامتیا په خاطر چکر ته لاړ شي او له طبیعته خوند واخلي. اوریدونکو، په چکر وهلو کې چاپېریال هم مهم او اړینه برخه ده. که چیرې چاپېریال برابر نه وي، نو ښایي په درست ډول د چکر له وهلو خوند ونه اخیستل شي. د افغانستان د چاپېریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولي مدقق د چاپېریال او چکر وهلو په اړه وایي:
د دې سره په خوا کې په ښاري چاپېریال کې هم دا د کلتور او د زموږ د ژوند یوه برخه نه ګرځېدلې وه. اکثره به زما په یاد په تېرو وختو کې به خلک د تفریح او هواخوري لپاره د مایپر دری ته یا غرونو ته یا تنګی ته دې سایې ته تلل. د صافي کوی صافي د غرونو لمنو ته به خلک تلل، د خاک جوار منطقو ته به تلل، یا د لالاندر درې ته به تلل، د پغمان درو ته به تلل، د دې سر خوا کې به سالنګ ته تلل. په مجموع کې تر څو وکړی سي دا د ښار له دغه محصور او محدود چاپېریال نه ځان ته خلاصون ورکي او یو څه وخت په آزاد طبیعت، په آزاد هوا کې تیر کړي. دا تقریبا په تیر کې هم او اوس هم زموږ د هیوادوالو د ژوند تقریبا هغه کلتوري برخه ګرځېدلې ده، او دا موږ نشو کولای زموږ د هیوادوالو دغه د روزمره له ژوند نه اوس هم وباسو، خصوصا په رخصتیانو کې زموږ هیوادوال کوشش کوي که چیرې امنیتي شرایط اجازه ورته ورکړي په عنعنوي شکل باندې، په کلتوري شکل باندې خپل یو څه وخت په چاپېریال کې، په آزاد طبیعت کې تیر کړي.
نوموړی وایي چې کوښښ باید وشي چې د چاپېریال ساتنه وشي، او په دغه برخه کې د ټولو وګړو ونډه اخیستنه مهمه ده. دا مهال د چکر وهلو وخت دی. هر څوک کوښښ کوي چې د چکر وهلو لپاره یو مناسب ځای پیدا کړي تر څو د ژوند ځینې لحظې آرامې او پاکې هوا کې تیرې کړي. د لوګر ولایت اوسېدونکی شریف الله ارجمد د چکر لپاره له ملګرو سره بیلابیلو ځایونو ته ځي. هغه وایي:
مستقز کار کوم، نو 15 ورځې مسلسل منګل ته کار کوو، نو خستګي وو، نو بنا دې لپاره چې خپله خستګي رفل کړو. دغه د کابل ښار چې تاسو وینئ بیخي هوایي خانه ده، ډېر ګردونه او نور مشکلات لري. نو په دې اساس موږ کوشش کوو تر څو داسې یو ځای داسې هغه تفاوت ولري له دې نه، لکه دلته کثافات دي، لارې خرابې دي، لارې بندې وي، هر څه ډېر مشکلات دي. موږ کوشش کوو داسې یو ځای داسې هغه هلته بیخي دغه دنیا نه وي، لکه اوبه وي یا سرسجی وي یا تفریح لپاره امکانات وي، داسې زیات موږ تر څو خپل فکر بدل کړو، یو نوی ماحول داخل شو.
دا باید هېر نه کړو چې تفریح یا چکر ته تګ نه یوازې دا چې د انسان په فزیکی جوړښت مثبت اغیز کوي، بلکې پر رواني لحاظ هم مثبت اغیز ښندلی شي. د ښوونې او روزنې پوهنتون د روانشناسۍ د څانګې استاد شرف الدین عظیمی وایي چې اکثره رواني ناروغانو ته د تفریح کولو وایي ترڅو رواني مشکلات رقم شي.
تفریح ته تګ د انسانانو پر روان او پاروایی خوشحالی او آرامش کې خورا ډیره ونډه لري. هغه څوک چې تفریح ته ځي، یو پرانیست فضا ته ځي، یو ګل ویني، د اوبو غږ اوري، د شرشرې غږ اوري، د مرغانو غږ اوري، خپله یو څه ځان ته پخوي، په لوسو پښو په شنیلي ګرځي، په وښو ګرځي، په اوبو کې ګرځي، او په ټوله کې یو پرانیست فضا ګوري، د ښار له شور و شب نه لرې ځي، هلته خپلو ملګرو سره تفریح کوي، کوم کار نه وي، کوم مسؤلیت نه وي، د چا فشار پنه وي. دغه په ټوله کې لاروي اړخه ډېر کومک وي، مفیده دي، او موږ معمولا توصیه کوو خپلو راجم تاسې په اونۍ کې یو ځل لاړ سئ او تفریح وکړئ.
اوریدونکو، د دغه فرهنګ د پیاوړتیا په هیله مو د خپرونې لومړۍ برخه تمامیږي. افغاني ټولنه یوه لغو ټولنه نسخه ده چې په بیلابیل مادي او معنوي توکونو باورمند خلک لري. ځینې یې د حقیقت پورې اړیکه پیدا کوي او ځینې نورې خرافات دي. دوهمه برخه مو په افغاني ټولنه کې هغو باورونو او شګونونو ته ځانګړې کړې چې د لاسونو د نیولو او یا هم د ناستې ولاړې پورې اړیکه پیدا کوي. اکثره خلک دا وایي که چیرې څوک دواړه لاسونه د خپل مخ لاندې کیږدي او مخ پرې تکیه کړي، نو د بد خبر انتظار دی وباسي. د کابل ښار اوسېدونکی شاهین د دا ډول شګون په اړه وایي:
چرت کې ناستم، لاس مې نیولی و، مور مې ویلې چې لاس زنې لاندې مه نیسه چې دا بد شګون لري. ما عقیده نه درلوده، خو مانه زه هېڅ دا هېڅ خبره نه شته. همېسه چرت کې ناستم چې یو درې څلور ساعته بعد یو ډېر بد خبر مې واورېده چې یو ملګری مې زنګ وه، دما ډېر یو نږدې ملګری و، هغه لاره کې ته موټر ټکر کړی و، هغه شهید شو. او بل ورځ هم همداسې ناستم، لاسونه مې زنګانه باندې ایښي ول، هم همداسې چرت کې ناستم. مور مې بیا وویل چې دا بد شګون لري او ده باندې هغه مه کوه، داسې لاس مه ږده او خفه مه اوسه. نو ما له نه دا هېڅ خبره نه، هغې ویل تا د تا باندې په بل هم تجربه شوی، دا کار مه کوه. ما نه هېڅ خبره نه شته مورې، خو ناستم. بیا له هغه را هم یو پنځه دقیقې تېرې نه وې چې بیا یو زنګ راته راغی، یو ملګری مې و، ډېر نږدې ملګری مې و، هغه ته د اروپا ته روانه ته لارې کې کشتۍ غرق شوی و، هغه د خپل ژوند د لاسه ورکړ. وقت چې دا دوه حادثې په ما شوې و، ډېر خفه کړم. نور مې ځان سره واده کړ چې نه به لا د زنه لاندې ږدم او نه به په زنګ نور راسه.
د نوموړي په خبره چې له تجربو وروسته اوس دی هڅه نه کوي چې لاسونه یا د زنې لاندې کېږدي او یا کوم بل ډول چې بد شګون لري کینی. د پغمان اوسېدونکی محمد سبحان وایي چې خپلو مشرانو ورته ځینې نصیحتونه کړي او د یو شمېر اعمالونه یې منع کړی دی.
موږ ته نیکه څو شیان راښودلي کنه چې دا کارونه منع کړي، هغه کې شګون کړي، یا باید تور کالي نه اغوندي. موږ قطعا تور کالي نه اغوندي، بېخي نه دي اغوستې، نه استعمال کړي دي. یا به چشمه کړکه، یا به شپېلی نه وهي، او یا به د زن لاندې لاس نیسي. دا کارونه کوي که د شګون بد لري، خو خامخا مشران د سبب کړېدلي څرګندېدل چې دا کسان دغه کارونه چې تاسو وکړي نو داسې یو بد شګون لري او دغسې عواقب بد سره به مخامخ شي. لا یعنی هغه راتلونکی ښه نه ده. اوس مثلا هغه وایي تور کالي چې وکوي، خامخا یا سوځي، یا ګونجي کېږي، یا په شش کې ځي، یا سوره کېږي، یا واقعا یا واقع در باندې راځي. همداسې چې وایي که ځان ژوند کینه، حیران چورتي کینه، یا غمجن حالت در باندې راځي، یا بد زوی سوځي، یا بد خپل توقع در باندې راځي، یا بد مور مکی، یا پلار مکی، حیران مکنه، چورتي مکنه، همش تاسو خوشاله سر بسته اوسېږي.
د احمد شاه بابا مینه یو دکاندار شریف الله او د ننګرهار اوسېدونکی عبدالوهاب هم ورته خبره کوي او وایي که چیرې لاس تر ځینې کینی، یا یې دکانداري نه کېږي او یا هم ځینې دردونه پرې راځي.
د لاس په ځنه باندې کېښودل دا موږ ته مخکې پخوانی خلکو هم ویلي دي چې د لاس په ځنه باندې کېښودل ښه نه وي، خو موږ چې لاس په ځنه باندې کېږي په هغې باندې سودا کېږي. د لاس په ځنګنو باندې کېښودل دې ورځ باندې سودا نه کېږي. همداسې ناستې دي سړی چورت کې مې ورسره، تشویش کې مې ورسره، سودا دې له کبله سودا هم نه کېږي، سړی خفه مې ورسره. اوه دې نه بیا بعد پوه شو، د درې ورځې همداسې کار وکړو، خو دې نه بعد بیا پوه شو موږ داسې کار ونه کړ، نور به نه لاس په ځنه کېناستلو، نور به په زنګنو لاس کېښوده.
لاس ودی کیږي، مطلب ټول لاس چې کم دی ودی کیږي، او اکثر خلک مطلب دا خبره کوي چې دل باندې څوک لاس کیږي، مطلب دا په سوچ کې. نو یې سوچونه مکه وسر ودی سپین شي، یو خبره ده. بل خبره ده چې مطلب ډیر سوچون د ضرورت نشته، یو به شي الله به وکي، کنه مطلب یو کس یو به شي واره کې سوچ کوي. نو زما خپل هم دغه بل زه په خپل هم چې کم دی دی ادیمه، مطلب زما لاس باندې درد راځي، په دې مټ باندې مې درد راځي، په دې مړوند دی باندې او خپل می تجربه کړی ده بدلاس باندې هم درد راځي او لاس موږ کیږم بلکې په خوب کې هم د جکلو دی ما نو عام بدلاس باندې می درد راځي.
دوی وایي چې ری دا ډول اعمال تر سره کوي نو حتمی لستونځو سره مخ کیږي، مګر دوی له دا ډول اعمال ډډه کوي. د خوونی او روزنې پانتون د روانشناسي د څنګ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې دا ډول باورونه هیڅ کوم علمی اساس او بنسټ نه لري. د نوموړي په خبره هڅه باید وشي چې له دا ډول باورونو او شګونونو ډډه وشي، ځکه دا باورونه په خپل رواني ناروغي زیږوي.
د بل زن لاندې د ناس نیول اته په پښتو کې ولنډې ده وای لاس د زن لاندې مګ ده د ستا به عادت وي مبارک کې لوتنه د زن لاندې نیونه لخک لاندې درېدن په لخک باندې درېدنه لناوی لاندې درېدنه د قیچي کړچونه یا د کلیانو خورول دا ټول نن سبا په کورنیو کې دود سوي دي رواج سوي دا ټول خرافات ټول بې بنیاده بې بنسټه غیر علمي غیر دین موضوعاتی هیت دینی او اکادمیک سازمان او د تجربه بنسټ دانی دی ثابت کړی تر اوسه پورې په اروپونه کې خو قط ځای نه لري او متاسفانه د خلکو ژوند یې خراب کړی. یو مسله چې معمولا مونږ متاسفانه له خپل مراجعینو سره سر مخامخ یو هغه د ځینو استرابونو ځینو سترسونو او خپګانونو او نور اروایي ناروغیو مسله ده. ډیر ځله چې مونږ په پانتون کې په کورنیو کې په اروایي مرکزونو کې خلکو سره مخامخ کیږو مونږ ته معمولا دغه خپل ستونزې وایي. مونږ معمولا په اونۍ کې یو ځل دوی ته شکو چې تفریح ته لاړ شي.
درنو اوریدونکو، نننی ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
نفس کې زیم ستر گو لا دے اوس م گوگل کے زڑ دے واڑی نو می واخے پٹ پو کے پ غزل کے گرزاوے شنڈ گنڈ لے مجبوری دا مجبوری دا مجبوری دا واڑس وگڑو نگر جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی میں دل تا چ آسمان کستوری نو